دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 نیمه او دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی 6 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړی سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ 9 ساعته خبرونه پیل په لومړی سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو، خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي، او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. اوس بشپړ خبرونه. د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکزي بیګا مشال رادیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د وویل
تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري، ورسره د مور سره دلته د کوچ شاعر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مور سره په دې اثار کې د حمایت اعلان کړی دی. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه، یو داسې انجمن نه، یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
په ځنګړی توګه پښتانه ملت پال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت ته کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. او نېشنل ګوند پر همدې مسله د روان میاشتې پر 14 نیټه په کوټه کې د ټولو ګوندونو غونډه هم رابللې ده. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځني سفر پر مهال وکړې. نوموړي وویل
قبایلی
سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25,00,000 روپیو یو فنډ هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په 3 میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او د هغه د حل لار ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سه شنبې په ورځ په ارګ کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا یو سراسری افغانی مسله ده او همداسې حل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلي دي، او افغان حکومت غواړي چې د هغوی پر ټپونو د ملهم پټۍ ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د دې کمیشن مشري به حاجي دین محمد، اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وکړې. د غونډه په داسې وخت کې رابلل شوی و چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریک و. نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې شرکت درلود. نوموړی وویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخ دی کومه چې د ده په وینا دې سیمې ته ورپیښه ده. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې ده د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د ده په وینا د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې سوې دې غونډه کې د کوربه هیواد تر څنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو مشران شریک و. اروپایی کمیشن وایي د ایران او اروپایی ټولنې ترمنځ به د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په آسټریا کې د بیا پیلېدونکي د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټمي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازی عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې په خپل کار پیل وکړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړ پرې سوې وه. دواړو غاړو یو دایمي تړون ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 1.5مه نیټه ځانته ټاکلې ده. او په عراق کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن په بغداد کې د شی ملیشي مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل سوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسانو ټپې سوي هم دي. د شی ملیشا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړول په زد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. قبایلي سیمې ولس د فاټا اصلاحاتو کمیشن سپارښتنو ته په مثبت نظر نه ګوري او وایي چې اف سی آر ته دې د پای ټکی کښېښودل سي. په خیبر پښتونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل په سطحه د ځوانانو لپاره یو ځانګړی چوکۍ اعلان شوې ده. دا چې کاندید ځوانان څه هیلې لري او څه کول غواړي. یو کس وایي
تعلیم مبارک استمنډه کوله یک یو شو دوه مده جنا شنا ادیګارو کې تصدیق مزدیګ دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده.
پروان خبرونه کې د نور پرون ترڅنګ سندري هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوس زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو .com. او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال باندې راځي. لکه څرنګه چې مو مخکې هم واوریدل د گوادر کاشغر تجارتی لاري اړولو په ضد نن په کوټه کې کاربندیز اعلان شوی دی. په دې اړه به وروسته تاسو ته تفصیل درکو. خو اوس ځو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریالي سره به خبرې کوو. فکر کوم چې د ټلیفون په لیکه کې څه ستونزه ده، وروسته به د هغې سره خبرې وکړو. خو په لومړي سر کې راځو د خیبر پښتونخوا د گورنر د مومند ایجنسی د دورې په حق له راپور پر لور د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلی چې تر هغه وروسته به د بیا راتګ موقع نور کوي او سیمه به له هغوی څخه پاکوي. نو موړی پرون د مومند ایجنسی د دورې پر مهال په خبرو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې په تیرو لسو کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراستراکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی و. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شنواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمود ایجنسی یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یېرې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې وه. د محمود ایجنسی د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مازور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرېد دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپیې د مازورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره چې مونږ دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزوره شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږ انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه پزای شي، لاس او ډیمیج هوا، اوس کی ریهابلیټیشنز هه. گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغه به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولی.
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وائی چھ مونگ با کم یو ترہگر ہم دیتا نہ پریدو چھ حقا دی زمونگ سیما یرغما لکڑی مونگ با تر دے اخیر پوری حقا نہ پریدو او دا سیما بتری پا امن کے ساتھو او دوباره ورتا موخه نو ورکو چګنی هغه دې زمونږه امن تباہ کړي زکه چې دا تیر لسیزه مونږ ډیره په تکلیف کې تیر کړل.
همنه بہت تکلیف مې ګزاره
او د سره د سیمه ځوانانو او مزورانو په یو ځای ملاقات وکړ او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړې چې گورنر پر هم په هغه وخت د حواری لپاره هدایت جاری کړل. یو مزور سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلند لپاره بل چا دومره اعلان نو کړل لکه د گورنر صاحب چې د بلند تعلیم لپاره د پلاه بهبود لپاره چې کوم اعلان نو وکړه نو دا زمونږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخ نمائندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوی کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاټ. یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو نو د محمود ایجنسی په سړکونو د ګاډو تګ راتک یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندول خفغان سرګان کړ. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کیدای سي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلون پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولسوایي که د اف سي آر په حق د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټری اجاز قریشی ویلی دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولستا د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سي آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغه سي د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګری کوله هغه موږ کې واچولې دي آی کې لوکل ګورنمنت چې کوم سیستم فیچرز وي هغه موږ کې کړي چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دي، د سنسس پکار دی او د نپس الیکشن ضروری دی. دوی کې موږ دا سجست کړی دی چې 16 چک پوسټونه دي دا به ایجنسی کونسل لاندې راشي چې 16 پیسې کلکټ کیږي، دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کې شامل جمع شي. فاتا ٹریبیونل چې دی سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چې دی ہائی کورٹ پشان ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججان دی دا موږ آئے کے تجویز کرے گئے تھے کہ کیا سر زیادہ ہے اسی فوراً سے دیا گا اپیل اور اسے آئی کا ریلیف ملا رہے گی.
بلخواد اپریل پر دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پر یو اداریہ کی ہم راغلی دی چی بدی رستے ہو کہ پفاٹا سیکرٹریٹ کے دفاٹا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مسودہ وڑان دکل شوی چی پکی ویل شوی کے دیشی پفاٹا کے ایف سی آر قانون نور ہم دلسو کالون لپارا پر زی و ساتل شی. دا قبائلی سیمو دا وکیلانو دا اتحادی یو غڑے عبدالکریم محسود وائی کہ ایف سی آر قانون کے پراتلون کو نزدیک کالونوں کے اصلاحات و نکل شو ندا باد سیمی دا ترقی مخانی ولوی
خو زنه په زماچ بي اي چې لست کالا پر با په اف سي ار کې د اصلاحات یا ترمیمات باندې دا خو غیر قانوني غیر ايني خبره ده ځکه چې دا د دې آئین لاندې هم دا څنګه چې کړی چې یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولاږي. البته که قبایل دا ویلي وای چې چونکی قبایلو کې مسلی دي شورش شته او په دې وجه باندې مونږ لس کالا چې کوم ځای لږې اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیستا.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په ایف سی آر قانون کې د اصلاحات لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي د سوات مثال ورکول سره وای په فاټا کې په فوري توګه د ایف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېری خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختم ہو جائے ڈیر سارا بڑے کمپلیکیشن جو ہوئی گی سواد کے اندر سے یہ دم ریگولیشن سے ختم ہو نو اگر نفس یہ ویکیوم رہ گئے ہو ویکیوم نفس یا سارا پاکی ہوئے سے شریعت ہوا رو کلو ہوئے سے رواج ہوا رو پاکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا دا ایکسلنٹ کی نو اگر سارا بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ کے دے اگر تبدیل لشی اور ایکسپٹنس سیٹل دیری اللہ کے دے اگر بدی ایکسپٹ کی
خلا فاٹا سرا تعلق لرون کے کارپو ایاس وزیر وائی ترسو چې قبائلی سیمو تا واک نه دی ورکل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاٹا د ترکې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندې زونه نشي عملی کېده.
نو د ایف پی آر نام زمون زړه سیم دی او په دیار لسکالو کې په فاٹا کې هر هغه پروفیشنل چې فاٹا خلکو ته سوچ هم نشته وایي تو پورې چې د فاٹا خلک خپلواکي نه وي ورکړي نور خلک د فاٹا د پر فیصله کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي د فاٹا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کی چې ته فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا ته تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په ایف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د گوادر کاشغر تجارتي لالي اړولو په ضد نن په کوټه کې عوامي نېشنل ګوند کاربندیز اعلان کړی دی. په دې اړه د خبر لپاره دا وخت په کوټه کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. خدای نور ناصر د دغه نننی کاربندیز حال کرا کی او دام راته وایي چې د دې کاربندیز ملاتړ نور کوم ګوندونو یا اتحادیو کړی دی. خدای نور اساس مرشا غوري فکر کوم په ټلیفون کې څه ستونزه ده خو بیا هم موږ هڅه کوو چې له دوی سره د ټلیفون لالاري اړیکه ټینګه کړو. اوس به ورسو او به ګورو چې خدای نور ناصر را سره ټلیفون لیکه پریس و ځو اسلام آباد ته. رابعه اکرم دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر. ربی داس راپور دی چې د استرالیا د بهرنیو اړیکو یا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته نن راځي او د پاکستان د ورځنۍ دوره به کوي. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاہ د آسٹریلیا د خارجه چارو وزیر جولی بشپ بنن د پاکستان په دوه ورځنی سفر را رسی. نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره به بیا ملاقات نه کوي او د احمد شاہ د ایجنډې مطابق چې د آسٹریلیا د خارجه چارو وزیر به د وزیر اعظم د کاري سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د طریقې او منصوبه بندي وزیر احسن اقبال سره هم ملاقاتونه کوي. احمد شاه د پاکستان اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې به جوړې شي په دواړو خصوصاتو اقتصادي تعاون او دوار اخیس تعلقاتونه چې د تعلقاتونه علاوه پاکستان او آسٹریلیا کې مختلفو شعبو کې خپل منځي تعلقات مضبوطول او نوی لارې لټولو په اړه به هم چې دی خبرې کیږي. اما چا دا شان د آسٹریلیا د خارجه چارو وزیره به د پنجاب صوبې وزیرالا سره په لاهور کې هم ملاقات کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې پاکستان آسٹریلیا ترمنځ تعلقات نږدې دي او دا په خپل منځي تعاون چې دی هغه مبني دي او 80,000 پاکستانیان چې دي هغه په آسٹریلیا کې اوسېږي او دا شیان د 10,000 نه زیات زده کوونکي په مختلفو کالجونو او یونیورسټیو کې هلته زده کړې کوي.
ډېر مننه رابی اکرم خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې.
دا مشال ریډیو دا
ژغ له مشال رادیو سره څخه اوري. په ډیره بخښنه چې څو ځلې د ټلیفون لیکه پریسو او سیو ځل بیا راځو د کوټې د موضوع پر لور. د گوادر کاشغر تجارتي لارې اړولو په ضد نن په کوټې کې کاربندیز اعلان شوی دی. په دې اړه د وخت د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر زمر سره د ټلیفون پر لیکه دی. خدای نور ناصر د نن کاربندیز تفصیل کا بیان کړه. مهرباني وکړئ.
د نننی کاربندې زمره به دا وایم چې عوامي نسل باندې د کاربندې اعلان کړی او تر اوسه پورې چې څومره سړکونه هم ماکتلي معنا د کوټې د لوی لوی تجارتي سړکونه چې په هغوی کې جنا روډ دی او همدغسې کنداري بازار لیاقت بازار او پرنس سړک چې دغه لوی او مهم د ګڼې ګوڼې ځایونه دي تر اوسه پورې چې زه په دغه باندې راغلم دا ټول بند وو او چې کومل دا ویلی شو چې دا یو مکمل کاربندیز دی نه یوازې عوامي نسل ګوند بلکې د نورو ډېری سیاسي ګوندونو چې په هغې کې جمعیتي علما اسلام نظریاتي جمعیتي علما اسلام او دغسې د تجارانو اتحادي او نورو یو شمېر ګوندونو یا د دې کاربندیز د ملاتړ اعلان کړی دی او له دې سره سره چې ګواکې تجارتي مارکیټونه او دوکانونه بندې بلکې ډېری هوټلې هم بندې دي. ګواکې په کاربندیزونو کې په کارونو کې اکثره وخت هوټلې خلاصې د مسافرو لپاره لیکن نن چې راول دل اکثره هوټلې هم بندې وي او دوی وایي چې امین سل ګوند وایي امین سل ګوند یوه هفته وړاندې دغه ارسال د دې لپاره کړی و چې نن ورځ باندې به د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال کوټې ته راتلو نو بیا به دوی د راتګ پر ضد باندې هم نن دغه کاربندیز اعلان کړی و خو تر هغه وروسته چې دوی دا کاربندیز اعلان کړ او د پاکستان وفاقي وزیر احسن اقبال د کوټې د نننۍ دوره داسې ویل کېږي چې منسوخه کړې ده ځندولې ده لیکن هغه باوجود هم د عوامي نسل ګوند مشران وایي چې دوی به همدغه ارسال نن جاري ساتي او دا به یو پیغام ورکوي مرکز ته احسن اقبال ته د پاکستان واکمنو ته چې دوی د گوادر کاشغر د لارې د اړولو پر ضد د پښتونستان سیمه څخه د اړولو پر ضد دي او دا فیصله د پریکړه په هیڅ قیمت هم نه مني. تر دې وړاندې بیا پرون مازدیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته عوامي نسل ګوند جمعیتي علما اسلام نظریاتي او همدغه چې ډیری نورو د تجارانو مرسته او په دې کې ډېر نور چې ګوندونه هم مرسته او هغه د بلوچستان اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ او درې ساعت حالت د اسمبلی مخې ته ناست و چې پر هغه وروسته بیا د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ دوی ته راغی او دا باور یې ورکړ چې صوبایي اسمبلی صوبایي حکومت به د دوی سره د بلوچستان له ولس سره وي او دوی هم ډاکټر ملک هم دا باور ورته ورکړ چې دوی هم په دې باندې خوشاله نه دي چې دغه لار د پښتونستان سیمه څخه له بلوچستان څخه له خیبر پښتونخوا څخه واوري او پنجاب ته ولاړ شي نو دوی وایي چې دوی به هم د دوی دغه احتجاج دغه غوسې ملاتړ کوي او د دوی دغه پیغام به تر مرکزي حکومت پورې چې په 14مه نیټه باندې کومه غونډه کیږي د پاکستان وزیر اعظم بریفینګ ورکوي سیاسي ګوندونو ته وایي چې په هغه کې به دوی دغه د دوی غوسه د دوی احتجاج له هغوی سره شریکوي او دوی ته به وایي چې د بلوچستان ولس په دې باندې سخت خواشنی دی.
ډېره مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او یو ځل بیا راځو د قبایلي سیمو په اړه د راپورونو پر لور. د پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي خو ځایي ولسوایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلي سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهۍ پروژې پر مخ وړي. خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمیر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه فنډونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلي سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی آئے چکم ڈونر ایجنسی دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو وہ التا چونکہ اپروچ نہ کی گی دئی التا فنڈ دئی اس گوائی نشی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ نے دئی تا ڈونر دیر غت پیسے ور کری
قوبل خواد خیبر قبائلی سی میں سرا تعلق لرون کی دو بشری حکون و کار ان کی ناہید پریدائی وائی چکسو ہم پیو شمیر پر مختی برخو کی سنا سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی خو کدغا غیر دولتی دارے پخپل پروجو کی دا زئی ولس شمولیت یقینی کری نو نتیجے بے خوی بالکل. په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیه فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیئرمین زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د اګاهۍ په پروژو کې بوختې دي.
کار کئی نو یقینا کو آگے کی زبود مشران کے کرنے خبر کئی نو آگے کے جا کے خبر شاہ اور خاص کر دی یو این ایجنسی سی
پخوانے ویان عدنان خان بیادا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتی ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
داوی خپل یو مینڈیٹ یہ خپل لگا کے لگی آئی مختلف انٹرنیشنل ڈونر طرف نہ فنڈنگ ملا دی حکومت پاکستان داوی باقاعدہ رجسٹریشن کے اور داوی پر کار کر رہے باندھے نظر ہوں ساتھی
دا فاٹا این جی اوز کنسورشیم چیئرمین زرعلی خان اپریدی وائی چی دا محال پا قبیلی سیمو کی دا سلو نزیاتی غیر دولتی اداری کار کوی او رس پا رس دا غشمیرہ نور هم زیاتی کی.
په قبایلی سیمو کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار او اغیز په اړه زموږ د همکار مجید بابر راپور اوریدی. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په یو لیکنه کې د هغه هیواد د قبایلی سیمو د ورسته پاتېوالي موضوع راخسته چې لیکي د قبایلو مسلې هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تور خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواري دایسي. د دې لیکنې مهمه برخې له هارون بچاورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي حل او منله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و تېره اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دادی د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلي سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یو گورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 238 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغې چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنه کړي دا رای کار یې قبایلي سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلي سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت ترابانی تیرا یا ہر چکیم
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار نهه نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د کاشغر او گوادر د تجارتی لاري د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر اڅکزي نن مشال رېډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی د څرګندونې د سېشنبې په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځني سفر پر مهال کړی دی. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغوی ته د حل لار ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ارګ کې جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا یو سراسري افغاني مسله ده او همداسې حل غواړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان مشرزي سرمشریزی ته په وینا کې وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوی وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ایتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې زیاتې شوې دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر دولسمه بیا پیل شي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو ادارې لوستي او دغه مهم ټکي ورڅخه راخستي دي. راځي چې ورته غوړ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه 1015 کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو د ریلوې د وفاقي وزیر خواجه اسد رفیق ټاکنه کلدم وګرځوله او حکم یې ورکړ چې په دوه میاشتو کې د نن دې دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې له دې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لري کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې فلند لیکي چې د دې سربېره د علاقه چې یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي، نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر سخ کار کړي. دریا اخیری کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټرک جوړ کړل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی. او که دې ته پسندیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه ترلاسه شي. بلپلو د پیښور نه خبریدونکو مشر ورځپاڼه خپلې ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرچ کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوي هم دي، خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه که یو طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکي غیر محفوظ دی، نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده، د کومې نقصان سی به ارومرو د پاکستان اولس ته رسی. ادارې زیاتوي داسې ښکاري زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتې خوړلې دی او لاس په لاس ناست دي. ادارې اخیری کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پېښور او نورو ښارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پراهمۍ لپاره بندوبست وکړي، ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپان نیویارک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپان لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ ریپورټونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپان لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبرې اترې ترسره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل شوی دی. ورسپان لیکي چې د دې خبرو اترو د تابع کوونکو لخوا خپاره شوي لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچاوه چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو، د پولې پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوې وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اژانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي په خوانی مرسیال مشر مایکل مورل وای درون بریدونه د ولسی وګړو د وژلو د شمیر کچه را ټیټوي او دا چې دا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو اغیزناک وسله ده. نوموړي دا خبره په خپل کتاب کې لیکلې چې بازار ته تر راتلو لمخه یوه کاپي اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د دې تفصیل له عبدالحکا کړه ورو.
مایکل مورل د سی آی ای پخوانی مرستیال مشر و چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنټ واخیست. د ده د کتاب نوم دی گریټ وار آف اور ټایم چې په 12 می به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي، خو تر دې لمخه یوه کاپي ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ترلاسه شوې ده. نوموړي په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات ترلاسه شول چې ویل یې د القاعدې عرب ټاپو څنګه د امریکا پر ځینو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلوماتو وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانې وتړلې او د شاغلي مورل په خبره ولسمشر اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیاسي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیاسي د هغو ټکنیکونو
دفاع کوي چې پکې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټنو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره کې هم دغه ټکنیکونه د لپاره په شخصي توګه نه آرام کوونکي وو، خو له دې پرته سیایي بل لاره هم نه درلودله. د دې په وینا هم دغو ټکنیکونو د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یو ډیره اغیزناکه وسله یادوي، خو البته دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس هم تاسو پام د نغمې په غږ کې د سولې په اړه د وسندرې پر لور راګرځو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د سولې پاړه مو د نغمې په ژغ کې سندره واوري. د افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې پاړه جوړه سوی ورستي غونډه رسمي نه و. د ملي امنیت سلاکار د سې شنبه په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت اساسیتوب نس کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو هڅې دوام لري. قسیم سولمل له کابل راپور راکوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیاتې کړې، بلخو افغان چارواکي دا ردوي وایي چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازي نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سې شنبه پر ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې د قطر صورت گرفته څلور
قبل کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅ کله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه او حکومت پکې رسمي استازی نه درلود او نه هم ځان ته د پریکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
شغلیت مرویل حکومت هیڅ کله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چارو وزیر په منځګړتوب د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو د دغه هیواد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه سوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي موسسې لخوا رابلل سوې وه. د همدې موسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغو مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانیستلو موافقه سوې. بیان دغه را زیاتوي چې دواړو لورو موافقه کړې څو راتلونکې میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کومو کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان له لوري ګډون کړی و د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته دغه راز وویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوحه نشست غیر رسمي اما
د دوحې ناسته غیر رسمي وه، خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملي پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
که څه هم د سولې د عالي شورا د ځینو غړو او طالب استازو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه وه، خو د دغې شورا غړي وایي د طالبانو وروستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیلې زیاتې کړي. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روښانه اجنډا نسته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یوه ملي اجماع رامنځته سي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشاره سوای د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. نوموړي دا خبرې له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې په اړه نور حال ملالی بشیر کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشاره یې معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کیږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه ښاغلی ستانکزی وویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکو کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای شو چې یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي چې افغانان سره کینی اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشاره یې معصوم ستانکزی زیاته کړی چې د ټولو لورو ترمنځ لومړی اختلافاتو څخه ځینې حل شوی دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نوره نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپل کارو کې جدي دی. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده او شاوخوا اتیا یا نیوي فیصد بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر راکته کې او بو یې هوا یې د ماسیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولې دل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د ښاغلی ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاره یې معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول سي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
زمو ژغله مشال رادیو خاوري په خبر پرتوخا کې پر روانو بلدياتي انتخاباتو کې په لمړي ځل د کلی د کونسل په کچه د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکي یو شمیر ځوانان ووټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکي به د منتخب شوي کس سره څومره واک وي، فرخنده اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مې په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوښار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکړه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو څه سیستم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپلې پارټۍ کې چې کوم د سره یوت سلکان ولاړ دي کنه، چې دی په صرف خوشحالي چې هغه د یوت یو برخه وکړه. نور بیا عملي سطح باندې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقۍ په حساب کوم دی یو قوم کلی کنه، په هغه لیول د دې سم نشته. جنرل یو جنرل شو، جنرل چیف یو کسان شو، یو یوت د پاره بس دې ته مخکې خپل بیا دې ته مخکې خپل یو کس لم دې دا کردار نه معلوم چې زه به څه کوم کنه. لکه د سره ټول ینګ
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلې او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي:
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خدای شي دی دومره زر هغه کنه دی کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملونه شي چې خلک پکې خپل طریقې سره یو ځان کوي. چې بل دا چې خزي غریبانه په دې پوي نه دی، په دې کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګوره چې ته خزي دی نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا چې ماته د سوک خدمت وکړي او چې یاره خدمت والو کوزي او زرم چې له پټو سره وکم او خپل راته زور نشته چې په خپل یو لږه منظم چې تعلیم پوزخ خپل دادا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم په باره کې سمند یو کول یو نمبر کوم. یو شو دوه مدار چې نشنه ادیګاړو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وسه یې ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي. زم چې دوه نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پند دا کوم پیسې د زکات دا زم چې دا زیات تر زخ خپل دغه تر وړم چې د خلکو په مینه ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې ښځې او ځوانان هم شامل دي.
یو لک درې سره پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې 10,000 چې دي نو هغه رجکټ شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس کار روان دي. دا د ښځو تعداد هم ته نه دی راغلی. اوس دا فکر راځي او دا یو لک چې کم کسان دي نو د دې نه تاسو نظر غوړی شئ چې
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ویلج کونسل کې د 10 نه تر 15 پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د 15 نه تر 10 پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پېښور کې د کارکونکو ښځو لپاره د ورکینګ ویمن یونین په نامه د مدني ټولنې یو بنسټ پرانستل سو چې مقصد یې کارکونکو ښځو ته خوندي چاپیریال برابرول دي. په دې لړ کې پرون په پېښور کې یو غونډه وسوه چې ګڼ شمېر کارکونکو ښځو ګډون پکې کړی وو. نور حال پېښور غلام غوث را کوي.
په پېښور کې د سه شنبه په ورځ په یو دستوره کې د کار روزګار کوونکو ښځو د حقونو د خوندي کولو او د کار روزګار په ځایونو کې د ښځو د ستونزو حل کولو لپاره د ورکینګ وومن یونین په نوم د یوې اتحادیې پرانیسته وشوه. په دغه مهال د خیر خیګړی او ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ورکینګ وومن نه علاوه لکه چې جره پیدا شي سر ظلم کیږي، دا هغه چې دینو لکه ان هیل تمامو چیرا ولینو پریفرنس بزویته ورکای چې خوراکي پریفرنس بزویته ورکای چې سکولي پریفرنس به خص کول پیسې کنه وینو هغه خص کول ته بزوی لګي نور باندې لګي بیا د هیل شو خوراک به خچ دي زویله ورکای.
په دې دستوره کې ګڼ شمیر کار روزګار کونکو خزو ګډونو کړو او د پیښور په چمکنو سیمه کې د کپلو روزګار کونکي یوې خزي شهزادي بیبي مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپل کلی کې د مرستندوی ادارو په ملاتړ یو کلیوال بینک قائم کړی دی چې خزو ته قرضې ورکوي او کچېری خزو ته د محفوظ ماحول ورکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي نو خزي هم د سړو پرنګ کاروبار او روزګار کولی شي او د سړو پرنګ د خپلو ماشومانو پالنه هم کولی شي.
کپڑا خرڅو خپل زموږ د زنانو بینک دی بینک چلو د څوک چل سر روپیې لیل سر روپیې لرکو په اسانه په هغې باندې ولا ورکو او مونږ ساڑھے تین کروڑ روپیې مونږ خلکو لا ورکو.
او د مدني ټولنې بلو وین سره کارکونکي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل چې خزي به هم پخپله د خپلو حقونو د تحفظ لپاره اواز پورته کوي نو بیا ممکنه ده چې په ټولنه کې هغوی پخپلو ستونزو قابو ومومي.
زه خپل هم کار کوم، دغه شانتې نورې خزې هم کار کوي، کمی چې دلته ټولې راغلي دي دی کم چې دا کمې تنخوا خبره کوي یا د زیات ټایم خبره کوي یا چې کم د لیبر فورس ته زموږ کم مشکلات دي په خزو ته یا زنانو ته د هغوی په ورک پلیس کې، نو دا ټولې خبرې چې دي چې کمی نوټس کړي دي چې کمی راوچتي کړي دي چې دا خبرې به مونږ مخی ته راولو سو پورې مونږ خپل د دې لپاره خبره نه کوو نو زمونږ د لپاره به څوک خبره نه کوي.
د کار روزګار کوونکو خزو په اړه په دې غونډه کې حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو سره کار کوونکو خزو د کار روزګار په ځایونو کې د خزو لپاره په محفوظ ماحول جوړولو باندې ټینګار وکړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د گلزار عالم په ځخ کې سندره واوري.
دبان پکو کا چٹنا را پاسی درد پرات وید کور کارونا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وید کور کارونا بیبی شیرینی سحر نتر ما خاما سڑ سومانا ند آرام شین خوبنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان پکوکا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کارونا بیبی شیرینی د بل د پارا شیش بیمارا ستاپ نصیب شی تا وی ساختنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی د بان پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی د کور کارونا بیبی شیرینی کستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کرنا بیبی شیرینی بیبی شیرینی دبان پکو کا کٹنا را پاسی درد پرات وی دکور کرنا بیبی شیرینی که جداد لالا تپری خو تو اصولا ورا او بی خالی خالی لاسونا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان کو کا کٹنا را پاسی در دپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی